ری مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته از مالخوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې په افغانستان کې د امنیت له پراخېدو سره ناتو وایي د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تلیا میزان ولسمه د اکتوبر 9. پایل خبرونه کیږي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شایي له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شایي دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شایي بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل ویل د فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شایي ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړي، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا د پاول زیرو ویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې له زره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه ورستي پریکړه نه ده سوي. هغه څه چې روښانه دي دا دی چې ناتو به له افغانستانه ونوځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناتو عمومي منشي وویل ناتو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بلخوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلې دي. د 215 اتلق الاردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تېرې اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 1.5 وسلوال ژوبل سوي، 1.8 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د کندز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیه له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشر وګټله او د توپ وهنې پریکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سفدې دو سره 365 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته یې د 350 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سفدې دو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د رواني اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلې دي. دا چارواکي چې نمونه نه دي شول سوي وای معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولې وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګېدو ځای هم نه دی ښولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلي دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسل کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزورې کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیز دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ وو. د 2014 میلادي کال اپریل میاشت راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشت راهیسې پر روسیې لګېدلې بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سږنې جایزې د اعلان پر مهال الکسویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلل سوه. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې یې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم.
اوه شپېته کلنې سویتلانا الکسویویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړې چې په شلمې پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښ شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. په افغانستان کې د ناامنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې سي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د کورنیو چارو وزارت نوي څېړنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. علت څه دی؟ یو اوکارپو وایي
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. د افغانان سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت دی.
په میدان وردګ کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لشکر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جنادوالي چې د نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په کابل کې مدني فعالانو اوسنۍ حکومت ناکام وباله. نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړی بحث په همدې خپرونه کې اورېدل شي. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونه وځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندوز د طالبانو له حملې یوازې څو ورځې وروسته امریکا او په ناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې لس زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the restricted support.
د غوښتن لاتر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې و. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څېړنه وکړي.
ومردل چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو لزیاتو سره ناټو وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅې کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د اویغور خپلواکې سیمې ته خپل نفوذ وغځوي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي نړیوال کانفرانس کې وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیرین اوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنګیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلېدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي له بده مرغه موږ له یوه جدي تهدید سره مخامخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي په امنیتي ارګانونو کې یې ځانګړې قطعې جوړې کړي او اوس مهال دغه ځانګړې واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرنس کې د خپلو خبرو په دوام کې وویل ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزاتو سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون وویل په افغانستان کې سخت دریځ جنګیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 2100 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 1500 زیات غیر نظامی افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کورنی چارو وزارت نیو معلومات شي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو د تیر کال لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15 او د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله 6% لوړه شول سوې ده. یوسف خان زادران پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور له مخې چې په هغه کې د هیواد امنیتي حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته وختي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې په دغه موده کې 2509 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې 1000 تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بده مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیل راهیسې 1518 ملي پولیس او 6920 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2500 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 5545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېر شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې یې 2780 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډېروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډېرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یو بل سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یې ونه ده. نظریات یې ونه دي. د دې دښمن ډېر زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د میدان وردګ ځایي چارواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ولی وین اتاوله خوګیاڼۍ وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکارېږي. ستار فروغ له ښاغلي خوګیاڼۍ سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دی وزنی موخه دا و چې اکثر وخت بکنف زینو پوستو یا زینو نورو سیمو باندې با ده مخالفین لوری که دی داوی لوری با حمله که دی کله با چیز موگ دیوی قدی ارتیا پیدا شوا چی ده ده حمله ده مخنیوی پا موخه سیمی پا ورست بیگی یا ده نور زوا کل سر کمکی و سیگی موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلي وخت قوه نه راستوله. د دغه قوې یوازنی هدف دا دی چې موږ دې په هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینو سیمو باندې حملې وکړي د نورو قواوو سره د همکارۍ او د هغوی د تقویې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوال مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولو په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیاڼۍ صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو التیاس په میدان وردګ کې
ګوري په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولی یو څه په خطو د استفاده نه کیږي پاتمیز پولیس په خپل ځای کې ډیره خدمت لري او خدمت تر سره کوي ولی دا څه حال کې چې موږ یو قوی ته چې هغه هم عملیاتي وسیږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځيږي همدارنګه دفاعي سیستم کې هم به وسیږي دا چې یو قوی چې په هغه کې ټول ارګانونه شتون ولري په دې کې ملي امنیت ملي اردو عامه نظم ملي پولیس همدارنګه نور ارګانونه پکې شتون ولري موږ خو براله چې داسې وخت جوړ کړو کله هم چې
ارکیا پیدا شي موږ له دغه قوی څخه استفاده کولای شو تاسو سند از دادمن یاست چې دغه قوی نه دغه ضربتي لشکر نه خص استفاده وسی
موږ ډیر په دې باندې کار کړی دی په دغه قوی په جوړولو باندې شله دې قوی یا تخنیکی برخي اهمیت ایداري لوري تقویې کیږي دغه قوه څومره روزنه کې دغه قوی سرتیری لري نور روزنه به هم ورکول شي تر څو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لا هم ګټه واخلي موږ ان شاء الله دې ډاډمن یو چې اوس مهال لدی ورسته به موږ له مرکزی ادارې څخه خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې مخکې به موږ غوښتنه کولې د قوی چې موږ سره دوی په جګړې حالات کې همکاري وکړي لدی ورسته به موږ دغه قوی څخه په ګټه اخیستنې
د کوم امنیتی ارګان لخوا دغه ضربتي لخر قطعی رهبری کیږي
دغه ضربتي لخر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جناب ولی صاحب د نظامی شورا رهبری په غاړه لدی دغه په لاس کې دی ولی تجهیزات او سمبالښت د خپل ارګانو پر څنګ د ملي امنیت ادارې په غاړه دی
آیا ولی صاحب په دې حق له داخلي دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده
موږ خپل په ولایت کې امنیتی قوا ډیر ښه همغږي لري د جناب ولی صاحب سره کله چې نظامی شورا د دغې قوې د جوړښت باندې کار روان کړی دی هممهاله امنیتي قومندانۍ له اړوند وزارت سره ملي اردو له دفاع وزارت سره همداراز د ملي امنیت ادارې له خپل اړوند عمومي ریاست سره خبرې اترې کړې او د هغوی لخوا هم په دغه ولایت کې د ډاډمن امنیت په موخه د دغه قطعې د جوړولو هوکړه وسره شوې
د میدان وردګ د ولی وین اته الله خوګانی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د ستر فروغ پښتنې ځوابولې
شاهد الله ځلاند له کونړ په خپل پیغام کې لیکلي افغان دولت باید له افغانستان د پانګې د تیښتې مخه ونیسي په افغانستان کې باید ځوانانو ته د کار او روزګار او پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره شي قدرت الله له کندهار لیکلي افغان دولت به تر څو د امریکا او نورو هیوادونو مالی مرستو ته په تمه وي افغانستان ته پکار ده چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او د نورو له محتاجۍ نه ځان وباسي فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلي دي چې پکار ده په کندوز کې د بې پولې ډاکترانو تر یو روغتون د بهرنیو ځواکونو بمباري په جدیت سره وڅېړل شي محمد قاسم ځواک لیکلي پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخی سیاست تر مخ بیایي له یوې خوا وسلوال طالبان غښتلي کوي له بلې خوا چیغې وایي چې له افغانستان سره مرسته کوي یو اوریدونکي لیکلي چې د زابل شاجوی ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو په یوه نمایشي حرکت سره د ملي یووالي د حکومت د خوښنونکي کلیزې په نامه د دې حکومت کلیزې ولمنځله په دې مناسبت دغو فعالانو پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې یو شمیر ځوانانو معلولینو سپینږرو او نورو پکې برخه اخیستې وه دوی ویل دا حکومت یو ناکام حکومت دی او خلک یې تیر ایستلي دي خان محمد سین او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو سباند کال تیریږي خود حکومت پر دواړو مشرانو انتقادونه کیږي چې خلکو سره کړي ژمنې عملی نه کړي د دغو انتقادونو د سرګندونو لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ځوانان سپینګيري او معلولین راټول شوي وو او د یو نمایشي حرکت په اجرا کولو سره د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل دوی د انتخاباتو له پایل څخه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جنجالونو د رامنځته کېدو په اړه یو تمثيلي صحنه جوړه کړې و چې داسې وړاندې کړه دغه فعالانو خپل مخونه په نقابونو کې پټ کړي وو پر نقابونو د حکومت د دواړو مشرانو د انتخاباتو د وخت شعارونه لیکل شوي وو دغه فعالانو چې صحنه تمثیلولې خبرې نه کولې، خو هر پیغام به یې په مخصوصو حرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته رساوه. په دې لړ کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي جنجالونه رامنځته کیږي او خبره دې ته رسیږي چې جان کیری راشي. جان کیری هسې پیلوي او غواړي چې دغو جنجالونو ته د حل لاره ومومي. د صحنې په پای کې جان کیری یو کیک چې د ملي یووالي د حکومت خواشینوونکي کلیزه پرې لیکل شوې پرې کوي او جنجال پای ته رسوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو غړي د کیک ټولې ټوټې اخلي او عادي خلکو ته هیڅ نه پاتې کیږي. د دغو نمایشي حرکتونو په یو بله صحنه کې د دواړو مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې چې له خلکو سره یې کړي پر یخ لیکل شوي او لمر ته کیښودل کیږي. د مدني فعالانو د دغو نمایشي حرکتونو په پای کې عام خلک اعتراض کوي او د حکومت د کړنو پر وړاندې راپورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې که د دوی غږ وانورېدل شي ممکن حکومت له منځه لاړ شي. ځینې نور چې په ټولنه کې د مدني فعالانو دندې لري په مدني فعالیتونو لاس پورې کوي.
موږ له دې حکومته د اصلاحاتو تمه نه لرو. په نړۍ کې چې حکومتونه له ستونزو سره مخ کیږي، انتخابات کوي او نوي حکومت ته لار اواروي.
مدنی فعال مشتبه پایکان وای چې د دې نمایشي پروګرام د جوړولو هدف دا دی چې د خلکو غږ د ملي یووالي د حکومت تر مشرانو ورسوي. دی وایي کېدای شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دا غږ واوري او له خلکو سره د انتخاباتي مبارزو ژمنې وریادې شي.
ما به ای باور هستیم که
باوری و چه هیچ سوک با زمون غگ و نوری او نبا زمون گختنی اومنی. خونن چه مو دغا غلی حرکت پیل کرد دا با ما لمره حسنوی. مون با ده تل لپاره ده خلق غگ پورت و ساتو.
ده غند گردونوالو پا پای که ده یو پریکرلیک پخپراولو سرا ده ملی یوالی ده حکومت لمشرانو و گختل چه خائنان ده محاکمه او هاگ کسان چه ده هواد ده زین و سیم و پسقوت که لاس لری مجازات کری. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
یو کلی زر رغون دراما ورسته دا درامه پر موضوع زنگره بحث پامده خبرونه که آوری دلسی. او سم یو سیمه ایز مسئله چیرو ورسته لحقه چی روسیه پا سوریه که دا دایش پردان دی کمپاین پر محل دا ترکیه هوایی حریم نقص کرد. دا ترکیه ولس مشر ویلی هوادی کولی سی لنور لارو طبیعی گاز تر لاسه کدی او نور هوادونه کولی سی دا ترکیه لمرانی اتمی دستگاه جوڑه کدی. نور جزیت لفریبا ظاهر ناوری.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله لیکلی چې وای نسی کولی روان وضعیت وزغمی. دی وای د ترکی د هوایی حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکی ولسمشر دغه زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیې په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړې چې د ترکیې په جنوب کې څلور اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاواټ برېښنا وړتیا ولري، خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لوی ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوا ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیې ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه د خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناټو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناټو د یوه متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخلې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناټو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
د وی موږ له څو اړخونو له بیلابېل ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامنۍ او د کډوالو بحران چې د ناامنیو غمجنه پایله ده. ټکه سوې د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناټو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
له دې سره اتې نیمې بجې کېدونکې دي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسله وال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیات وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحد ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. د خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل دي او نور خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلای شئ چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. یو کلی زر ژغونه ډرامه اوس خبريږي. ورسته د ډرامې پر موضوع ځنګړي بحث اوریدل شئ چې یوسف خان زادران به کوربوي.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامي په تیره برخه کې مو اوریدل چې ګل محمد لا هم د لارې په اوږدو کې کړهونه غالي. راځي په دې برخه کې واورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس څلانجه ده.
هلای هلای زله موټر را کوشي نور لاره پیاده شو. الله زرشا تڅ چرتوي
اوف دې وخت کې بیا افکا بي داشوا ممه ټيلا کوي یو خدا توره تیارو ګوره بل داسنا چې ټيلا کول ته وګوري. ګل محمد لاس دې راکا را را.
الله زرشا نور څه خبر نه وي پاتې
څه کوي ستاسو دې چنو نفر بم لا پاتې وي اوس هم دې موټر کا مانا ناستی وی
ایر نخرے نازو نمک ہوا اور راخو نہیں روان
پرسا قلم بھائی نے وی کنا سے چیرتا رات لا
دا چڑے رختی اوے راخو سر ڈاڈا کو چی سختی بن نہیں نو
اوس ہم درتا وایم چی اس خبر نشتا او بیا دوستون زو مخا خوزا نشم انی ولای اور کی کا غلش گل مغا خبر ډیره مور سره ده کدا سه غړی شوی ونه لري زو ته به څنګه خطا استلی وای
او د ته څنګه ته کتور ته یاره ده عزیز اوس بدلته د شپې څو بجی
اخو مو زو ولا کچ خطر ده دی خورشه
څو
کومه خو
دا به د سره واخله انا چابکشه
دا څه دی په مخ په لغوت درنه ده
واخله وایم کغور چې له دې ځای ژوندې اوسه نو دا زما بیگ در سره واخله ګوره پام دې پیوي
دا ورې دومره دروند دی دې کڅ دې ځای نه وړم
نه وړې ته په خپل زړه په قاچاقي لاروزي او قاچاق نه وړې کایو یې نه سه هم دلته به دې په دې غره کې پرېدم
نه نه ما یو ځای مبرې دې وړم وړم راکا
هېرو را کې ګیر شې بیا ته خلاصوي دا خود دومره عمرم نه دی تو خود دخه برابر عمر یې کنه فاطم یو بیگ در کوم چرت مو واه اغه لک دی وډارو چې در سره وې منل حلم ګلا مان شه ډارو ولای
کله چې دې پیسې واخستي اغه وخت به دا فکر کړی وای
څه پیسې کمی پیسې تا نه خو مې پیسې نه دی اخیستي
زمانه خو دې پیسې نه دی اخیستي خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دیمه اخیستی دی اسی نه دی در کری
خا دلاور خان تا ویل چه مقصد دالا با پورشی تا کچاق تی رول پا ما بندی
ملانگا
چو که
وی رو دی بدمو شوال وردار شوی
اسی پو فکرونو که دوب شوائی وم ستام داسی غک دی لکه دی غرمی توپ
رو دی بدمو شنازد زخبرم چی تا دا فکرونو پا تالونو که زنگی زما سودا پا کاروا
لسهار رئیسی ایچو کم سودا پسی نورا غلی
که رو دی بدمو شتا دا بی سودایی پا چرتونو که دوب شوائی وی
او هم داسی دی ما ویل دکان که با نور مالم واچم
زد بادماشا مخید گل محمد دوی ده کورس را تیریدم یار دروغ جان ده نشم یو لستان خوید دروازی شاه تا ولارو
چه خبره و خیریتو؟
خیریتو اغوی ده گل محمد لورندار نمستی و چه را خیستل او ده چه خو بلا آگه هم پا کاروی
ریختی هوای؟
وی زد بادماشا تا تا دروغ جان کارم
خدای ده نکری خطا کرا کجا خدا وسلا دادا گل محمد خارج دلار دی کور طول مصارف ورندار آور کری
زبا یو مشوره در کم خوشورد باد مشا چاہ تا بنوائی چه دا خبر ما در تا کری دی بی بی درور لغو سین دیر داریگم
خخا نوائیم چاہ تا
زرد باد مشا وائیم دادا گل محمد ورندار چه دا چار و مستی وگی خرسوی دار طول تور نواخلا
زیور نواخلم خنو بیا
پخپل دکان که خرسوا د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودام کیږي
ښه مشوره خو ده
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله په پاو نیم پاو په خلکو خرڅوه کار به دې جوړ شي
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني
زما یو ویل و زړه د بدمشه نور نه تپوشه او کار دی
بیبي ترورې د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي د تګې له خیره څو ورځې شوي
ای لوره نن یو دیر شمه ده لوره
سفر دی په خیر وی بی بی تروره څه احوال یې نه دی راغلی
نه اجره څه احوال یې نشته خوب می بیخي له سترګو تښتېدلی ډېره ورته په اندېښنه یم زما خبره خو یې هېڅ وانه ورېده
هو پوهېږم ته راضي نه وې خو بس اوس چاره څه ده دعا ورته کوه چې په خیر ورسېږي
ای پینزه وقت المانزه که خود چهاره شیبه دو آورتا کوم خبرونه که خوارش پداغ و خلک و مرگونه یاده بی چه پغلا نور ملکونه تزی
نده ملامتاوم موریه موگ اخپلا چه اغش پا خبرونه که آوره دل گل مامت تا می دعا وکڑا چه پا خیر دو رسیگی
خیر وسی طول خیر وسی نازه لوری چه شو چه تیار نشو
بی بی تروره چای چه کوی هم داوز چه راتلو اومد سکه
چه اینزرا و بادام بدر تراخلو خوی او تش چای ده آجیره
نه خیریوسی مونگا جو دایو چودانه دیتا نارکل چه می در تراولی
وی لوره اما غراتگ مو هر چه اوز ما ده پاره دی کل چوتانو چه آجاتو
نه والی نه حقو چه دیر چه در تراولی نه نشو نه حقو چه دیر چه مو در تراولی وی
دیرو بخی چای وزنده ده
هو دا ولی لوری تاسو کینه اوس خو بل چای را سره وڅکی تاسو کینه کینه اوس خو چای را وره
نه نه لاړ بشو هو تللی نشی هغه مانن تنون نو اچولای جو شو بنوي
کی نظر لخته چې نازیه خفه نشی یو نیمه پیاله چای به وڅکو بیا بزو
ښه کی بنو نازی څنګه دې کارونو سره دی اوس خود کور خرج او جنجالونه ټول تاسو ته پاتې دي
وای لوري نازی انګور مې ډېر ستړې ده خدای پاک دې د دنیا او آخرت خیر کړي
امين
څه خو یو بلګام هم نشم اخسته څه خبره ده ولې کېناستې ولکه
نشم دی پښې مې درد کوي بېخي راپسې مړې شوي دي
چکچه ډېرې نخرې مه کوه
نخرې به ولې کوم نشم دی وای
نه قاچاق بره سره خارج ته تک سیلو تماشه درته ښکاري نه چکچه ډېر وخت نه لرو پاسېږه چې ځو
هی هی الحمګله
تا خو ویل چې داسې به واسا ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو، کله وایې وږي، کله ډارېږئ، کله ستړي. که مو همداسې برکت ونه کړ بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، ځه لا مو مل شه ګوره. ځه زه ځمه در نه. ځه
څنګه اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چېرته یو؟
نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ. څو دقیقې وروسته بیا اسونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي. خو صبر وکئ،
المر له غر نه پناه شو، تیارې کېږي را باندې واله. کنو جګ شئ، کنه پرېږدم هم چې زناور م وخوري.
وای خدایه، څه پاس مې وکړه.
راجګ شئ، راجګ شئ. دا کلاس آفرین شه.
خیر
زما پرو کلاس ته کېږه.
دا څه بد بوی ده؟ هغه د بوډې بوی ده، هلته وګورې.
مه ورګورې، هغه غریب نیم لیوانو خوړلی دی.
څه وایې؟ اوس به موږ پسه رانه شې؟
دا هغه کسان دي چې یا لیوانو خوړلی دی، یا هم ډزې پې شوي دي، او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي دي. راځئ لاړ شئ. شاباش.
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښه؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي.
یعنې داسې هم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟ هو، هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو. زر زر راځئ. هله
کاشکې مې دا بیا نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو هماغه بېکاري کوه. ای بیا پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړ او ژوندي به ورسېږو که نه.
شکر خدا، شکر. هغه دې اصل، هغه دې.
راځئ راځئ راشئ، دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دو تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شم ختلی. یو څوک وږی راکئ. ګل ماما ده، مرسته را سره وکړه.
ڈیر سر یو جا راول گڑ
خدا نہیں کبھی
تو گئی ہلو اس در نو رکھ لو سو بورے گرم توڑ دے عوام پیار شو تالو تم گورا زما ہسم توڑ دے پا بہت گورا لگانو خا
خیر دے جامی دس پینی دی کم واس رکھ کے تہنا رکھو پہ واس پور دے او منتا گورا
وای 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 وبینې سې چې
مو څه نو انا ویل چې دا کله تا تر چې مو څه ته چې چې اوبه 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 اوبه
اوبه اوبه اوبه اوبه اوبه اوبه اوبه
د ازادې رادیو خوګوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او تاسو د یو کلی زر غږونو ډرامې د لړۍ 119مه برخه واوریده. تر 9 بجو پورې بیا زه یوسف زدران در سره يم چې په دې خبرونه کې د ډرامې څخه په ټاکل شوی موضوع تاسو نظرونه اخلو او د میلمه له تجربه هم ګټه پورته کوو. په تیرو څو اونیو کې موږ په دې وغه کې دوه چولې ډیرې افغان ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کوي. په دې مو هم خبرې وکړې چې څه کول پکار دي او دا ځوانان له کوم ستونزو سره مخ دي. نن یو ځل بیا له داسې چا سره خبرې کوو چې اروپا ته روان شوی و. دی به موږ ته د سفر کیسې کوي او دا چې له کومو ستونزو او راحتونو سره مخ و. ښاغلی تواب خان، ستړی مشي، بیرته وطن او زموږ سټوډیو ته بخیر راغلی. او مهرباني، دا یو ځوان نه دی چې د دې لارو څخه خبر دی. تاسو اوریدونکو هم حتما په دې اړه ډیر څه لیدلي او یا مو له خپلو دوستانو اوریدلي دي، نو نظرونه مو سره هم د اوس په 0999235540 بل شمیره 0922255 شمیرو زموږ سره شریک کړئ او د نورو هیوادوالو تر غوږو یې ورسوئ.
تواب خان ډیر بخیر راغلی بیرته خوشاله چې وینو دی او بخیر او سلامت راغلی څنګه و د اروپا سفرونه څنګه لاړې څه مشکلات و څنګه دې اراده وکړه بالاخره
خیر اوسه بس دلته ښکار بار هم نه و بس مونږ وای ما ویل چې زو بس اروپا ته بس دلته مې پاسپورت واخیستل او ایران ویزه مې واخیستل او تر ایرانه پورې وای لارم بیا هغه نه بعد بیا ما یو قاچاقبر واخیستله بیا قاچاقبر چې مې واخیستله بس حرکت مې وکړې بس قاچاقبر اول ویله چې مونږ تاسو په بس باندې بوزو بس تر یو ځای پورې بس هغه خبره هم رښتیا نه وته بس مونږ دغه یو څه وی ورته موټر موټر چې د ریک چې پکې بوزي کنه
لارۍ موټر
لارۍ موټر په هغه کې مونږ واچول او ډیر کسو بس یو سولا دو درې ساعته لاره په همدغه موټر باندې مونږ لارو او بیا هغه نه بعد بیا هغه موټر نه ښکته شو یو بل موټر او سر یې سوه ترپال وه بس یو دیارلس سوه ساعت بس همداسې په هغه موټر باندې مونږ حرکت وکړې
تاسو ته اول ویلو چې تاسو ښایسته ښایسته موټر
ښایسته موټر چار سره چار دي داسې داسې دي او بعد له دې نه بیا هلته مونږ بس لس بجې وه چې مونږ ښکته شو بیا عمل تناس وی تاسو دلته کینه او داشت و دیر مردار و بس یو کور و بس وی هم دلته کینه مونگ تاسو تو براولو داسه و داسه بس اغو لاره تر ما خامه پور ایران اغلی مونگ ارسو چه ورته زنگ وی لچراشه چه مونگ تگی و وگی و بس وی صبرو که چه دلته پولیس دا و داسه دا ترسو چه شپشی بیا مونگ رازو بیا بس مونگ عمل تناس وی بس
یعنی مواد په خپل وخت درته نه رسیدل یا وبتګي وو یا وډوډي وو
نو مواد رانغله بس مونږه مالته ناس چې
نو تاسو خن تاسو سره خبرې کوو ځکه تاسو به مونږ ته خاطرات وایي په دې خاطر باندې نور افغانانو خبر شي اما یوازې تنې لکه مخکې ما چې ویل ډیرې ځوانان په دې لار تللې دي نو مونږ د اوریدونکو نظرونه هم اخلو لومړی اوریدونکو ذبیح الله د زابل نه مونږ سره اړیکه نیولې ذبیح الله مهرباني په خیر راغلې خبرونه ته ستړي مشي او لطفاً په کومه موضوع چې خبرې کوو که خپل نظر راته ووایې وعلیکم السلام ډیر په خیر راغلې مهرباني
نو دروازه چې دروازه لرم مرنګ تر خو ته دروازه خاطر سره مخامخ یو خاطر د سلام
او استاد مهرباني
او چې څنګه دا لرم د نمروزه ورواو چې د نام په خاطر کوم ډیر نه نو تقریبا څلور سو نفر ویلو بیا دغه چې زه جوړه دغه څه وخافلو دغه چې سلام
جان ستاسو آواز لږ ډیر خراب دی خو بیا هم تاسو لږ ستونزه چې یاده وکړه چې مونږ څلور سوه نفر یو سو نفر دا مو اوریدل او تاسو مونږ ته په غږ ثبتوونکي ماشین کې هم غږ پرېښه او هلته به هم اورو بیا ستاسو نظرونه یو بل اوریدونکي هم اخلو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه خاطره لري له سفر څخه مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده له کوم ځای نه یې او لطفا خپل نظر مو ووایه د دې اوریدونکي فکر کوم پیسې خلاص شوې یا ټلیفون اړیکه وشلې ده ما یو بل اوریدونکي هم لرو مهرباني تاسو خبرې وکړي بلې لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ او موږ سره د ټلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني ازادي راډیو ده بلې زمونږ غاوري دا اوریدونکي هم په لاین کې وښه تواب خان ستاسو بیرته تاسو ته راځو تاسو لطفاً تاسو ته ژمنې داسې درکړ شوي چې تاسو به راحت رسېږئ بالاخره تاسو غوښتل د ترکیې په لورې لاړ شي حتما د ایران د ترکیې په لورې باندې دا سفر څومره و په څومره ورځو کې تېر شو څنګه و
والا دا سفر خو ډېر و بس مونږ دوه شپه او دوه ورځې سفر وکړې تر څو چې مرض ته راورسېدو. چې هلته د موتر لاره خلاصېږي په خپې ځي په غرو، بیا هلته مونږ بس په غرو وي یو ساعت لاره ده، یو ساعت لاره ده، یو ساعت بعد تاسو ترکیه ته ځئ، بس هماغه ترکیه ته رسېږي. بس مونږ غره شروع شو، شپه وه چې مونږ حرکت وکړې، یو ساعت دوه ساعت، دوه ساعت لاره، درې ساعت مونږ لاره په غره تېر کړې، یو غره خلاص شو، بل غره، بل غره، او څوک کېناستیم به نه شي، څوک چې کېناستو بس قاچاقبر راغلی چې جیکسله په لاره لاړ شه چې بیا دلته پاتې کېږي، اوداسې د اوداسې بیا مونږ حرکت کوله. بس دغه ستو راورسېدو نقطې صفري ته،
او د چې دې ځای ته رسېږي نور به دستم بیا ورو. اما عبدالقادر اخلو، هغه هم زموږ سره زابل نه اړیکه نیولې. لطفا عبدالقادر لږ زر خبرې وکړي. بخیر راغلی خپرونې ته.
د عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه شیرې موږ وګورو نه کلام چې زما د محترم مور څخه میلمه ده. په افغانستان کې تر هغه ختم نه تر هغه هدم نه تامینت دونه خراب نه دی. کډوال زابل ته چې وګوري هغه د کار او غریب ځوانان تر ډیره حده کډوال او مهاجرت نه کوي. مثلا پر ډیرو سختو حالاتو باندې دي په لاس کې څه لري. ما په نظر اوس زما غوښته خدای چې باید دلته ځوانان د کار موقع وسایل شي. بل دغه ځوانان چې په لاس کې څه پیسې لري دي کولی چې د هیواد په نور ولایتونو کې هغه څه د کار موقع ځانته مسایل کړي. د بل چا لپاره کار په دغه سختو حالاتو کې د چا سره د مرګ ګواښ تړلی وي. یقین په دې کې به دولت وي. د دولت لپاره په دغه عرصه کې ډېر مهم څه پکار دي. بل دوی لپاره دا پکار دي چې دغه د هېواد په بل ولایت کې یا مثلا د پوه د لوړو زده کړو وزارت ته ورشي، یا مثلا د ځوانانو معینیت ته ورشي، د تاسو کلتور په وزارت کې هلته دوی کولی شي چې د پهشباندې په هېواد کې پوهنتون ووایي، هلته درس ویلی شي. دغه به زما په نظر تر دې چې څوک په کټه کې راروځي او د مرګ ګواښ هم ورسره تړلی، تر دې به دا ښه وي چې د تعلیم لپاره چې پیسې
عبدالقادر مهرباني تاسو خوشبینه په دې اړه باندې چې همدلته پاتې شي، خپل کار وکړي او خپل وطن خپله جوړ کړي، همدلته ژوند سوکاله تیر کړي. یو بل اوریدونکی هم اخلو. مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه مړی کنی ولي. مهرباني بلې زموږ سره خبرې وکړي. مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو نوم او کوم ځای نه مړی کنی ولي. زمان مونږ په دې خبرې کوو چې ځوانان خارج ته روان دي، تاسو به څه پیغام لرئ؟ تاسو هم کله داسې اراده کړې تللی یې، کوم ځای پورې سفر کړی دی چې له ستونزو سره مخ وي که نه؟
نه الحمدلله دا اراده هم نه ده کړې، خو ملګري مې ډېر تللي دي او هغوی ته ما په ډېر لارښوونې کړې او د خپلې پاڼې له لارې مې توصیه کړې، خو چا نه ده راسره منلې. البته له ملګرو نه مې چې کومې خاطرې اورېدلې دي او په هغې چې کوم مشکلات تېر شوي دي، نو هغه
یوه خاطره یې راته ووایي چې دوی کومه لویه ستونزه درته یاده کړي، یا که ښه خاطره وي هغه او که ترخه وي هغه.
ترخې دي
ټولې ترخې دي معلومه ده. او مهرباني
او لکه همدغه توجان چې وینئ همدغه زیاتې بدې خاطرې دوی د ایران او د ترکیې له منځه لري چې یو ساعت دو ساعت سفرونه ویلي. حتی زما ملګرو شل ساعته، درویشت ساعته او اوولس ساعته مضمونه کړي دي. او همدغسې لکه تاسو چې سونو دغه مسلې هم هلته نه وي پکې، همدغه د مړو جسمونه دوی لیدلي دي. ډېر وحشتناک حالتونه دي، بېخي د بیانولو نه دي. او د ډرامې همدغه یو نظر لرم ګران صاحب، دغه برخې تاسې یو څه ګورم وحشتناک جوړه کوي. هلته په ګراوند کې که څه هم د ماشومانو اوازونه شته، خو
مهرباني خیر اوسې. ستاسو نظر وو په دې اړه به توب خان نم پوښتو. مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریکه کړې وه. تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼه خوښه کې آزادي راډیو زمونږ فیسبوک پاڼه ده، که تاسو پیدا کړئ نو پیدا کولی شئ. ګڼو اوریدونکو مونږ ته نظرونه پریښي دي که وخت نور به مو وایو. اما شهاب وردګ لیکلي دي چې زه شهاب د وردګو ولایت فعلاً جرمني کې اوسېږم. لار خو ټوله خطرناکه وه، خو یوه خاطره چې تل راته یادېږي د بلغاریا په جنګل کې چې قریب دوه دېرش ساعته پیاده مزل مو کړی وو او ټول ملګري نور د مزل څخه ډېر ناتوانه شوي وو. یو اغزن جنگل کې چې ډیره سخته تیاره وه او رڼا مو هم نشوي کولای، د برکی اغزن سیمونو څخه تیر وو. هلته د زناورو آواز شو. مونږ نور څه وس نه وو، پوره یو بل ته نږدې کېناستو. یخ هم ډیر وو، لباسونه مو هم لامده وو. صرف الله جل جلهو کمک مو غوښته. دوه متره راته نږدې شول، چا ژر آیت الکرسی ویله او چا په اغزیدار جنگل کې لار پیدا کوله. ټول سفر کې مو د ژوند امید نه درلود. تاسو هم دا د یو اوریدونکي البته دی یو چې نظر فیسبوک شریک کړو، تاسو د ژوند امید څومره باقي وو د سخت لارم چې کتلې؟
هلته چې مونږ په غره تلو نو دې لاره خرابه وه، غره ډېر جیک جیک وه، او یو دوه درې کس همالته غره کې پاتې شوه، نور حرکت نه شو کولی، بس همالته پاتې شو.
د ځناور آوازونه چې وو کنه، غر لږ محفوظ شانتې ښکارېدو؟
نه، غر لږ محفوظ او ځناور هلته نه و، نو لاره ډېره خرابه وه. هلته یو دوه درې کسه پاتې شو، همداسې چې خدا چې هلته مړ شو څه شو بس نه پوهېږو. مونږ بس مونږ حرکت وکړې، بس نقطې ماښام و، بس نقطې سفری ته چې راورسېدو مونږ بس قاچاوار ماته وویل، ټول ته وویل چې اووه پنځوس کسه مونږ ټول وایي تاسو دلته صبر وکړئ، زه ځم هلته ترکیه سره خبرې کوم چې مارس پرېږدي او مونږ حرکت کوو. بس همداسې و، مونږ ناستو، بس بېرته قاچاوار راغلی، وایي ګزمه راغلی د ایران، هلته موټرونه تېرېدل سرکو باندې، غر د خود ګزمه تېرېږي. مونږ ته وایي بېرته حرکت وکړئ، مونږ بېرته هم دومره غره چې مونږ راغلی وای بېرته مې واپس حرکت وکړئ خپل ځای ته.
بېرته
همدا لاره په دغه غرو باندې پیاده وواله، بس هلته پیاده وواله. بیا سهار شو، لس بجې، لس بجې سهار شو، بېرته مونږ بس حرکت وکړې، وایي شپه مو په غره تېر کړو، ډېر هوا سرم وه، بس یخنیم وه، بس قاچاقوال لارو مونږ همالته بس تېر کړې.
دا ستونزې خو دي، لکه شاه بردک چې د جرمن نه لیکلو هغه خو اوس رسېدلی دی، خو بیا هم یعنی ګیله لري، بیا هم ستونزې ورته یادې دي. زموږ ګڼ نور اوریدونکي هم په لاین کې دي، یو بل اوریدونکي اخلو. دا چې د کوم ځای نه هم اړیکه نیولي او څه ویل غواړي، عبدالمالک دی. مهرباني عبدالمالک، څه به ویل غواړي؟
مجبوری فصل مجبوری
بله اور از مرغ
مرغ اور
او تاسو غږ مونږ اوریدو، تا ویل چې ټولم د ستونزو لمل نه زیزنی دي. چې شو البته مونږ اکثر اوردون کې چې یا ملمانه چې راغواړو، هغه وایي چې بیکاری وي دلته، د ستونزو پاړه باندې خبرې تم چرته تلې کنه په خپل هیواد کې پات شوی.
ستونزې خلری اکثر مشکلات به شي، جره خو صحیح ده، مګر د دې بار د خلک نه جنې د مو په وطن کې هم د خلک صبر دی، شو که سره ټوټه درې چې لاس به ایره کوی چې واه وګړي ګګر سره بغاټه کې زمي سره سره پاتې دي. دا غشاو نه پاره دی خلک سره تړون سره کې د خپل په منځ کې کې راځي، راوځي
دوی ته تل ته تیار مهربانی. ستاسو نظر او لورزګان نم شریکو. تواب خان، ستاسو خو ویل چې تاسو بیکاره وای او دلته ستونزه وه، په دې اړه ته وایي مخکې زمان ورور له جلال آباد نه ویل چې ښځې ماشومان دام په دې سفر کې دام، تاسو لیدل اتمن دودی وضعیت کې لږ تصویر کې؟
مونږ بس هلته چې مونږ حرکت وکړې، خو درته څه وایم چې هلته مونږ ایرانیان واخیستله، بس نقطې صفر کې هلته مونږ په ورځ حرکت وکړې، بس ایرانیان واخیستله، بېرته مونږ رد مارس کې او ډېر جنجال مو ولیدل. و هلته کله اول چې نسې ډېر وهي، ډېر وهي، بیا ځي هلته زندان کې اچوي، ډوډۍ چې نه راکوي درته.
یعنې که حکومت مو نیسي که عام خلک نیسي؟
حکومت او عام خلک هم ستا پکې په غرو کې ستا چې نیسي هلته، بیا
حتما هغه به غلی
غلی، بس غلی، بس هلته نیسي، بیا کور ته د زنګ وایي چې دومره پیسې راکوه، داسې داسې. خو ډېر جنجال دي، او مونږ کله چې ردمر شوې بیرته، بس یو زندان بل زندان، دلته فامیلیان و، بس ماشومان ورسره و، ډېر ځای تنګ و، ډېر په جنجال بوخت و، هغو ټول بس ماشومان ورسره، ښځې نارینه او غټ غټ سره مو ګیري،
یو بل نه چې بلیږي، اتمن ماشومان ژاړي، ښځې اتمن بدون چې ویني،
څوک چې تیریږي تیریږي، یو زوی تیر شوی دی، په لارې پاتې شوی دی.
یو بل وروستی اوریدونکی اخلو، زه خبرونه وخم ختمیږي، دا چې منتظر پات شو به خورور. مهرباني، نوم دی خپل وایا، خپل وایا او لنډ پیغام دی.
خلین یزن له کلی خوښ نه له افغانان او ځوانان هم دا وختونه د خارج ته ځي کنه، پیسې ته ځي کنه، تاسو به تاسو یاز نظر ډالر یا پنځه ډالر او پیسې ته داخل کوله، دوه مې بیکار ځان ډېر ګټه نه کوي په کابل راځي.
ستاسو نظر و لخوس نم شریکو. مهرباني، مرختیا مخکې عبدالقادر لورزګان نه دی، عبدالمالک لورزګان نم دی، ټکی ته اشاره وکړه. تاسو پیسې اتمن لری چې خرج ستلې ول، دلته کار نه شروع کوي؟
دلته نه کیږي کار، نه کیږي، بس دومره پیسې چې دلته کار نه کیږي، بس دولس صنف مې ویلې د دولسم سه بس دوه کاله زه بیکار وم، هر چېرته چې زه مو وایي یا واسطه یا پیسې چې څوک درته کار ورکړي.
خو لومړی باید د کار شرایط پوره کړې، پوهنتون ووایې، ته مینې بیړه کوې لږ په خپل کار کې.
په خپل کار خیر، بیا دلته زمرا کار نشته، بس زم مایل چې زه زما دلته خارج کې کار کوم او بیرته پښیمانه شوم چې ما لاره ولیدله او دغه جنجالونه مې ولیدله ډیره. بیا ما ویل چې
مهرباني خیر اوسې،
خپل وطن صحیح همدلته به
همدلته پاتشاه مهرباني، همیشه په خیر راغلې، خیر اوسې. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی، ستاسو لږ خاطرې مو